یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم ستړي مشه، زه صفی الله ستانگزایم. تاسو د ازادي رادیو د غرمنی خبری پروگرام ته ښه راغلاست. وایم وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. په دغه پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان حکومت د یو شمیر بهرنیو سفارتونو لپاره نوي سفیران او ډیپلوماتان ګمارلي، خو دغه ګمارنې د اجرایه ریاست له مخالفت سره مخ شوي دي. ارګ بیا د دغو ګمارنو ننګه کړې ده. نور مسائل هم لرو. د امریکا سنا جرګه نن د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استیزا بهیر رسمان پیلوي. دا مو مهمه بهرنۍ موضوع ده. خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وایي.
د طالبانو یو ویاند ویلي چې د دوی مرکچیانو پرون ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له قمندان جنرال سکات میلر سره د سولې د موافقې د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان جمهور رئیس نن سویس ته روان شو. په پام کې ده چې د امریکا په سنا کې د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د استیزا بهیر نن پیل شي. تو وسلوالو طالبانو یو ویاند ویلی چې د دوی مرکچیانو پرون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له قمندان جنرال سکات میلر سره په کتنه کې د سولې پر موافقه او تر موافقې وروسته پر نورو اقداماتو خبرې کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین تیره شپه پر ټویټر تویت کړی چې د طالبانو په مرکچی پلاوی کې د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر شیر محمد عباس تانگزی او مولوی امیر خان متقی حضور درلود. په دغه تویت کې لیکل شوی چې دا خبرې به نن هم دوام وکړي. د خلیلزاد دفتر او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت قمندانۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سهیل شاهین د شنبې په ورځ پاکستاني ورځپاڼې ډان ته ویلي وو چې دوی هیله مند دي چې له امریکا سره موافقه به د دغې میاشتې یا د جنوري تر پایه لاسلیک سي. د افغانستان حکومت له موافقې مخکې پر اوربن ټینګار کوي. د افغانستان حکومت ټینګار کړی دی چې له طالبانو سره تر دې مخکې چې مخامخ خبرو ته حاضر سي باید په بشپړ ډول اوربن ټینګ سي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سویس په داووس ښار کې په نړیواله غونډه کې د ګډون لپاره سویس ته روان شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس په سویس کې په دغه نړیواله مجمع کې په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو او په افغانستان کې د شوي اقتصادي پرمختګ په اړه خبرې وکړي. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی نن ټویټ کړی چې جمهور رئیس غنی به په دې غونډه کې د ګډون ترڅنګ د یو شمېر هیوادونو له مشرانو او چارواکو سره دوه په دوه ګوري. د افغانستان د سینما یو پیژندل سوی هنرمند جوان شیر حیدری مرسوم. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي حیدری د زړه د حملې له امله مړ شوی دی. هغه 88 کلن و. د دې وزارت ویان صابر مومند نن د ازادي راډیو ته وویل
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هغه مړینه د هیواد په روان فرهنګي او سینمایي بهیر کې یو لوی ځای ګڼي. حیدری د دې ترڅنګ چې د افغانستان په سینما کې برخه درلوده، هغه د افغانستان په روان فرهنګي بهیر کې په بیلابیلو برخو کې فعال ونډه درلوده.
جوانشیر حیدری له 1350 هجری لمریز کال راهیسې په افغانستان کې هنري فعالیتونه کول. هغه له څه مودې راهیسې په افغانستان کې د سینماګرانو د ټولنې مشر پاتې سوی و. د امریکا د متحدو ایالاتو په سنا کې د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د استیزا بهیر به نن له سره پیل شي. د ترامپ د استیزا پروسه به په اونۍ کې شپږ ورځې دوام وکړي او سناتوران به یوازې د هر یک شنبې په ورځ رخصتي کوي. د ترامپ مدافع وکیلانو پرون د ډیموکراتانو پر ضد چې غواړي د اوکراین په اړه د جمهور رئیس ترامپ د چلند په خاطر دی محکوم او له دندې لرې کړي مفصله دفاعیه وړاندې کړې ده. د عراق امنیتي چارواکي وایي نن د پلازمینې بغداد د مرکز په امنیتي کمربند کې دننه چې دولتي ودانۍ او نړیوال موسسې کې ډېره دي درې توغندي لګېدلې دي. د عراق پولیسو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا توغندي بغداد ته نږدې له زعفرانی ناحیې څخه توغول شوي وو او د امریکا سفارت ته نږدې لګېدلې دي. او په چین کې د یوې مرموزې تنفسي ناروغۍ له امله څلورم وګړی هم مړ شو. د چین په څو ولایتونو همداراز په تایلند، جاپان او جنوبي کوریا کې ټول 220 تنه تر اوسه په داسې تنفسي ناروغۍ اخته سوي دي چې ډاکټران نه پوهیږي چې علت یې څه دی. د چین روغتیایي چارواکو د جنوري په 20 تایید کړل چې 15 روغتیایي کارکوونکي هم په دې نامعلوم ویروس اخته دي او یو وګړی په دې شک قرنطین سوی چې ویروس یې اخیستی او شای نورو ته انتقال کړي. د چین په مرکزی ولایت کې تازه پیښه دا ده چې یو 90 کلن سړی مړ سوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان سبا ته پر دې مسله بیړنۍ غونډه رابللې ده. استرالیا ویلي چې له چینه ورتلونکي پروازونه او مسافر به تر هر اړخیز روغتیایي څیړنه تیروي څو د ویروس د خپرېدو مخنیوی وسی. په امریکا کې د مرزونو د کنټرول او مخنیوي مرکز د جنوري 14 وویل چې د سان فرانسیسکو، لاس انجلس او نیویارک په هوایی ډګرونو کې به د هغو مسافرو خاصه څیړنه کوي چې د چین له مرکزي سیمو مسافرت کوي.
خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه بیا هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولای. ارګ سره لدی چې اجرایی ریاست مخالفت کوي، د ولسمشر اشرف غنی لخوا په بهرنیو چارو وزارت او ډیپلوماټیکو دفترونو کې د زینو نوې ګمارنو ننګ کوي.
ولسمشر د اساسي قانون لمخې د عزل او د نصب یا د ګمارنې او د مامورینو د لری کولو صلاحیت لري.
دا هم اوري چې د کونړ په ناوپاس او ځینو نورو سرحدي سیمو باندې د پاکستان لخوا تازه توغندي وشتل شوې دي او افغان ځواکونو هم ځواب ورکړی. په دې اړه به تاسو ته له کونړه تازه جزئیات درکړو. په هلمند کې چې جګړو ځپلی دی، د عوایدو او د مصارفو بیلانس ډیر زیات دی.
100 میلیونه تاسو عواید لري، 8 میلیارده مصرف لري. دا پښتنه وایي د ځان او کچ دا 1.2 میلیارد افغانۍ نور د کم زینه شو.
د امریکا سنا جرګنن د ولسمشر ډانلډ ترامپ د استیزا بهیر رسمن پیلوي. مکمل جزئیات به درته واورو. پروګرام واوري. بیا هم زما صفی ولستان اگزیا و زما ده تخنیکی همکار میر احمد صفی سلامونه و منه. وقت پا افغانستان که 12 بجه او تا ده خیکی گی رازو لمری مطلب تا. ده افغانستان جمهوری ریاست سره لده چی ده اجرایه ریاست له مخالفت سره هم مخشوه ده. ده ولسمشر غنی لخوا پا بهرنوی چار و وزارت و زینو دیپلوماتیکو دفترونو که تازه گمارنی له تازه ګمارنو ننګه کوي او ملاتړی کوي. ارګ د اساسي قانون لمخې د دولتي مامورینو ګمارنه او ګوښه کول د ولسمشر واګنی خو اجرایی ریاست وی خپل سری کړنی به د افغانستان سیاسي ثبات ته زیان ورسوي. امید زهیرمال په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي او همداسې به د کابل استودیو راپور راکوي.
په بهرنیو چارو وزارت کې نوې ګمارنې او په حکومت کې د نن نه یې پاړه اختلافات. تازه د افغانستان حکومت په یو شمیر بهرنیو هیوادونو کې نوي سفیران او په یو شمیر سیاسي پوسټونو نوي ډیپلوماټان ګمارل دي. د هغه نوملړ لمخې چې د بهرنیو چارو وزارت د ویان دفتر ازادي راډیو ته تایید کړی دی، د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار سلیمان کاکړ، د هند په حیدرآباد ښار کې د جنرال قونسل په توګه، د هرات پخوانی والی محمد آصف رحیمی په هالند کې د افغانستان د سفیر په توګه، مختار الله مختار چې د ولسمشر غنی سیکرټر و په کاناډا کې د مستشار وزیر په توګه، مسعود عزیزی چې له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ معین پاتې شوی په دوبۍ کې د جنرال قونسل په توګه، او همایون عزیزی چې له دې وړاندې په هالند کې د افغانستان سفیر و په فرانسه کې د سفیر په توګه ګمارل شوی دی. که څه هم عبدالهادی نجرابی په امریکا کې د افغانستان د سفیر د مرستیال، صفت رحیمی د المان په منشان کې د جنرال قونسل، ظاهر اخبر په تاجکستان کې د افغانستان سفیر، او سهیل هدایت ملګرو ملتونو کې د افغانستان د مستشار په توګه دنده پیل کړي، خو د بهرنیو چارو وزارت بیا د دې څلور کسانو په اړه وایي دا ګمارنې نوې نه دي. د افغانستان په بهرنیو سیاسي استازولیو کې دا بدلونونه داسې مهال راځي چې د بهرنیو چارو وزارت لخوا په دې اداره کې د اصلاحاتو په نوم لړۍ پیل شوې ده، خو د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست له دې ګمارنو خوښ نه دی او ورسره مخالفت ښیي. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پرون د وزیرانو شورا په غونډه کې نوې ګمارنې د ارګ ذوق وباله او تر خواهی خبرداری ورکړ چې دا شان یو ورخیزه کارونه به د افغانستان سیاسي بې‌ثباتي رامنځته کړي. ښاغلی عبدالله وویل د ولسمشرۍ ټاکنو د وروستۍ پایلې تر اعلان پورې به د ملي یووالي حکومت دوام کوي او هغه حکمرانیک هم باید په پام کې ونیول شي چې له مخې یې دا حکومت جوړ شوی. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال امید میسم د سشنبې په ورځ د دغو تازه ګمارنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې حکله مونږ سره مشوره نه دي شوی. بهرنیو چارو وزارت په وروستۍ ګمارل کې که داسې یک جانبه تصمیمونه ادامه ورکوي، که داسې خوستر کارونه وشي د ملي یووالي حکومت کې، دا واضح خبره ده چې د افغانستان راتلونکي د ثبات خطر سره مخامخ کیږي.
خو ولسمشرۍ ماڼۍ بیا د اجرایي ریاست په ځواب کې وایي قانون ولسمشر ته د دولتي مامورینو د ګمارنې او ګوښه کولو صلاحیت ورکړی. د ولسمشر غنی د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل ولسمشر باید د خپل واک تر ختمه پورې له دې حق څخه برخمن وي.
ولسمشر د اساسي قانون له مخې د عزلو د نصب یا د ګمارنې او د مامورینو د لری کولو صلاحیت لري. دا صلاحیت له ولسمشر سره خوندي دی. دا صلاحیت تر هغه وخته پورې ورسره خوندي دی او له دې واک څخه تر هغه وخته پورې استفاده کوي تر څو پورې شي بل رئیس جمهور راضي او لوړه کوي.
لدی وړاندې هم د ولسمشر لخوا د یو شمیر چارواکو د ګمارنې او یا هم ګوښه کولو سره اجرایی ریاست ورته مخالفت ښودلی و. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشرۍ ماڼۍ تېره اونۍ د کورنیو چارو وزارت پخوانی امنیتي معین خوشحال سعادت له دندې ګوښه او پر ځای جنرال عبدالصبور قانې وګماره. دغه بدلون په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو پراخ برګورونه له ځان سره درلودل. په یو تازه اقدام کې بیا ولسمشر غنی خان محمد تکل د اوبو او برېښنا وزارت د سرپرست په توګه ګمارلی دی. بلستانه ګرسه
مننه امید ظهیر مالو له کابل له موږ سره خبرې کولې. د جمهور رئیس لخوا د تازه ګمارونو په اړه باندې د اجرایی ریاست مخالفت جزئیات موږ ته راوړل او دا چې ارګ بیا د دغو ګمارونو ننګه هم کړی ده. د ولسي جرګې غړي وایي د بهرنیو چارو وزارت نوې ګمارنې باید وضع شوي معیارونو ته په پام وشي. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس هلمند ازادي راډیو سره مرکه کې وویل بهرنیو چارو وزارت له دوی سره د ګمارونو په اړه جوړه کړې طرحه شریکه کړې ده. له ښاغلي هلمند سره ظهیر مل مرکه کړې او په پیل کې پوښتلي چې د دې طرحې له مخې د اصلاحاتو تعریف څه شی ده.
د اصلاحاتو تعریف ور کسان او ځایو کې ګمارنه دا چې تاسو په جریان کې یاست او په دا پوهیږئ چې یوازینی دستګاه چې زموږ افکار زموږ پالیسۍ او زموږ پلانلاره نړۍ ته معرفي کوي، یعنې د 15 میلیونو خلکو پلانلاره نړۍ ته معرفي کوي وزارت خارجه ده. نو تاسو په جریان کې یاست چې وزارت خارجه یو فرکسیون وو. دا نه وایم چې اب ولسمشر زمانه ملامت وي یا وزارت خارجه، اما اوس وخت کې دوی کله چې اصلاحات کوي یو میکانیزم لري. میکانیزم په دا معنا چې هلته ریکوایرمنت او شرایط خودل شوي دي چې زموږ یو ډیپلومات باید په کوم شرایطو برابر وي او څه باید وکولای شي. په افرادو بحث نه کوو، په عموم کې زه بحث کوم. هغه دا چې اوس په یو میکانیزم یو اصلاحاتي طرحه یې جوړه کړې ده چې څوک کولای شي ډیپلومات اوسېږي، څوک کولای شي کومه دنده په کومو شرایطو ترسره کړي.
اوس انجنیر صاحب هلمند، دغه ګمارنې چې تازه شوې دي، فکر کوئ چې هغه تعریف چې تاسو وکړ یا هغه ډول چې اصلاحات دي د همدې پر پرنسپ باندې او دې ته په کتو باندې شوي؟
دلته په افغانستان کې کچېری کې مونږ مطلق خبرې کوو، زه فکر کوم چې زه به غلط ومه، اما په نسبي توګه اوس یو څه وخت مثبت راغلی
دی. یو پوښتنم دا چې اوس د دې ګمارونو په اړه باندې د حکومت دننه هم اختلافات شته دی. حکومت ارګ ماڼۍ چې دا هغه له دې پریکړو هرکلی کوي چې د ولسمشر واک دی، خو اجرایی ریاست وایي دا خپل سری دی او سیاسي ثبات له منځه وړي. دغه ډول ټکر بیا دغه ډول ګمارنې تر پوښتنې لاندې نه راولي؟
دلته ټکر یا اختلاف د نظر یو رول ګرځېدلی دی. یعنی تاسو پوهیږئ چې دا 15 کالونه د سیاسي ټکرونو یا د خپل منځي اختلافاتو له کبله ټول تاوان ولس ورکړی دی.
د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس انجینر هلمند د ازادي راډیو سره خبرې کولې. د بهرنیو چارو وزارت د نوي ګمارونو په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر وله ازادي رادیو ووري.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه له ناجیه صافی اورو.
ټاکل شوی چې د ټاپي پروژې عملی چارې د 2020 میلادي کال په لومړیو میاشتو کې له هرات ولایت څخه پیل شي. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ټاپي پروژې د ځمکو د استملاک قانون مسوده هم چمتو شوې ده.
د دغه پروژې عملی فزیکي کار به د هرات لخوانه انشاءالله د 2020 کال په پایلو کې او یا په آخري ربع کې پیل شي. او دا افغانستان لپاره ډیر مهمه خبر دی. نو د افغانستان دولت هم خپل چنتواله نیسي چې څنګه خپل دننه هغه کارونه چې د دوی مربوط کیږي هغه خلاص کړي.
لبلې خو د مالی وزارت سرپرست محمد همایون قیومی د ټاپي غازو نلیکی پروژې له اجرایوي رئیس محمد مراد امانوف سره په کتنه کې ویلي چې د ځمکو استملاک مدیریت د قانون مسوده چمتو شوی او عدلی وزارت ته لیږل شوی ده چې ژر تر ژره د تصویب لپاره پارلمان ته وړاندې کړي. همداشان دواړو لوریو ټینګار وکړ چې د افغانستان حکومت دی مخکې له مخکې د ټاپي پروژې له غازو څخه د ګټې اخیستنې منظم پلانونه او کړنلارې چمتو کړي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د ترکمنستان د غازو نلیکه په ټوله کې 1814 کیلومتره ده چې 814 کیلومتره یې د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو څخه تیریږي. د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي سر لدی اونۍ د غازو په بیو کې د پام وړ کموالی راغلی. د دې خونی بیان جناقا نوید وویل چې اوس مهال په عمده ډول د یو کیلو غازو بیه په 250 او په پرچون ډول بیا د یو کیلو غازو بیه 60 افغانیو ته رسیدلې ده او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 8 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1090 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1440 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. اوس راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا سنا جرګه نن د ولسمشر ډانلډ ترامپ د استیضاع بهیر رسمان پیلوي. سنا جرګه به په اونۍ کې شپږ ورځې د هغه د محاکمې بهیر مخته وړي. د دغې محاکمې مشري به د امریکا قاضي القضات جان رابرټس کوي او د سنا غړي به د منصفه هیئت په توګه او همدارنګه د استازو جرګې یو پلاوی به هم د ترامپ د مجرم پیژندلو لپاره د څارنوالانو په توګه رول لوبوي. دغه مسله نوریاس نوري تعقیب کړي، همداسې بر سره په سټوډیو کې ده. نوري صاحب، ولسمشر ترامپ مشخصا په کومو مواردو تورنده؟
بلی سنه صاحب، استازو جرګې نوموړی له واک څخه په ناوړه استفاده او د کانګرس په مخ کې د خنډونو په ایجادولو تورن کړی دی. په دغه جرګه کې ډیموکراتانو چې اکثریت دی وایي ترامپ له اوکراین سره نږدې 400 میلیون ډالر پوځي مرسته ځنډولې او د دې هیواد نوی ولسمشر چې هغه وخت ورسره کتلی و ولادیمیر زیلنسکي ته سپینې ماڼۍ ته د دې لپاره بلنه ورکړې وه چې کیف د پخواني مرستیال ولسمشر او د 2020 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکراتانو لخوا د احتمالي کاندید چې له ده سره به سیالي کوي جو بایدن او د هغه د زوی هنټر په اړه چې په اوکراین کې سوداګریزې چارې مخته وړې وې تحقیقات وکړي. د ولسمشر دغه اقدام داسې انګیرل شوی و چې ګواکې هغه غوښتل په دې اړه له ترلاسه شوو معلوماتو څخه په انتخاباتي کمپاین کې کار واخلي. انتخابات چې د امریکا په مخ کې دي 2020 په همدې کال په وروستیو کې، ترامپ دغه راز غوښتل چې اوکراین په دې اړه چې دا روسیه نه و بلکې اوکراین و چې د 2014 کال د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله کړې و هم څېړنه وکړي. البته د امریکا استازو د امریکا استخباراتي ادارو له مخکې روسیه د امریکا په انتخاباتو کې په مداخلې تورنه کړې وه. په استازو جرګه کې ډیموکراتانو دغه راز ترامپ تورن کړی دی چې د دې جرګې لخوا د استناف په بهیر کې ډېر مهم شاهدان نه دي پرېښي چې دې جرګې ته ورشي.
مننه. آیا ترامپ استیضاع شوی؟
بله، لکه څنګه چې مو وویل، استازو جرګې د هغه د استیضاع بهیر د تیر کال په وروستیو کې پیل کړی او د یوې لایحې په تصویبولو سره یې دغه بهیر ته رسمیت ورکړ. په دې معنی چې استازو جرګې په اکثریت سره پریکړه وکړه چې ترامپ د استیضاع شي او دغه پروسه یې رسمن سنا جرګې ته راجع کړه، ځکه چې په خپله استازو جرګې د ولسمشر د محاکمه کولو صلاحیت نه لري. دا استازو جرګه ده چې دغه کار باید مخته یوسي. هغه لایحه چې
سنا جرګې جرګه
او اسنه جرګه بخنه وړم هغه لای چې د دسمبر په 13 نه د تیر کال په 13 د دسمبر په 13 تصویب شو د دوه تورونو دوه موارد پکې شامل ول قدرت نه وړه استفاده او د کانګرس په مخ کې د خندونو ایجادول چې دواړو تورونو ته د جرګې اکثریت غړو مثبت جواب ورکړ
مننه د امریکا د ولسمشر ډانل ترامپ محاکمه به اوس په څه ډول مخته وړل کیږي
نن د واشنگتن ډي سي په وخت په یو بجه په سیمه ایز وخت سنا جرګه د ترامپ د محاکمې بهیر رسمن پیلوي د جرګه په ونې کې شپږ ورځې دغه بهیر مختوري یوازې د یکشنبه په ورځو به کار نه کوي د دغه محاکمې مشر به د امریکا قاضي القضات جان رابرټس کوي او د سنا ټول سل غړي به د منصفه هیئت په توګه د استازو جرګې یو وکسیز منتخب پلاوي به هم د ترامپ د مجرم پیژندلو لپاره د څارنوالانو په توګه رول لوبوي ترامپ او مدافع وکیلان هم په دې د محکمې په جریان کې د لګول شو تورونو د ردول لپاره خپل دفاعي وړاندې کوي
مننه روسي پښتنه دا چې آیا لدی مخکې هم د سنا جرګې لخوا د کوم ولسمشر د استیزا محاکمه مخته وړل شوی که څنګه
په سنا جرګه کې مخکې درې پخوانی ولسمشران محاکمه شوي وو لومړنی دیموکرات ولسمشر اندرو جانسن و چې سنا جرګې د هغې محاکمه مخته یوړله خو هغه تبرعت ورکړل شو دغه راز دوهم ولسمشر بل کلینټن و چې د 1990 لسیزې په لومړیو کې سنا جرګې محاکمه کې خو په سنا جرګې کې بیا هم بل کلینټن ته برات ورکړل شو البته د مخکې هم د امریکا بل ولسمشر ریچارډ نیکسن هم په پام کې وچې دی سنا جرګې محاکمه کړې خو مخکې لدی چې دغه پروسه د سنا جرګې ته وړاندې شي هغه خپل دندې استعفا ورکړه
ډیره مننه کوم نوریاس نوریو د امریکا د سنا جرګې لخوا نن د ولسمشر ډانلډ ترامپ د استیزا د بهیر د رسمي پیلېدو په اړه لمک سره مکمل جزئیات شریک کړل
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
لکه څنګه چې د پروګرام په پایل کې واورېدل په کونړ سرحدي سیمو باندې د پاکستان لوري په دې ورستیو څو چلیر شو ساتونکو کې لکتر لګه د لزګونه توغندیو دراتلو راپورونه خبريږي افغان چارواکو هم ویل دي چې دوی به د خپل خاورې دفاع کوي ورزو کونړ ته د ازادي رادیو خبريال روح انوري دغه موضوع تعقیب کړي انوري سپستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلي د مرکب لند کو دارته وي چې په کونړ کوم کوم سیمو باندې دغه راکټ لګیدلی
من تاسو ته سب 13 ورځ تقریبا یو پښتو چې پاکستان فوج د سرکانو ولې د نو پات سیمه کې د سرکانو ولې په شیر د سیمه باندې د پونو د کوو له هوا نور کې دلته د دې وروندو کې امون
انوري سب د ځای ته ملک ته
ویشتل
زای ته ملک تغیر ورکه چې غاګ موسم راشي
اوس راګ څنګه
او صحیح دی چې غاګ مجال رانه شي مېرمن او مېرمن
او ولې 13 ورځ ماخین یو بجې خو پاکستان فوز کونر سمول سواړی اروي سیمې چې دی نو پاس شو نو شو دا زینو کې د افغان استیزو کو شپانی بریدونه پیل کړل تقریبا شید 201 د دوهمې ټه کمانډان جنرال میرویس صافی په خلک چې د 200 نه زیات د توپو د هوانونو ګولې را وشتل وي د راته چې ماغه پوند کې سرحدي پولیس زمونږه د افغان سرحدي پولیس بشوي تر ماخام تقریبا 4 بجو پورې د درنو فلوټ د دزو د وټرلو د روسه د شپې تر سهار پورې وړې دي په یو بل باندې کلی او دا جګړه به شهر روسه پورې او بیګال فجې شوخوا کې نوی تازه دنی افغان ځواکونه نوښت رېدلې دي، بیا د نخته راپور نه دی را رسیدلی.
مننه کوم روح لانوري. او وی ویل چې د کناړ په سرکانو ولسوالۍ کې په نواپاس او ځینو نورو سیمو باندې پرون تر 200 زیات هوانونه لګېدلي وو، او افغان پوځیان هم تازه هلته ور رسیدلي دي، خو اوس کومه خبره نشته.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د نام نوې لعمل د هلمند اوایید 800 میلیون افغانۍ ته راکښته شوې دي. د هلمند چارواکي وایي په هلمند کې مصارف تر 8 میلیارډو زیات دي او ډیر زیات بیلانس موجود دی. تفصیل د الیاس دایی په راپور کې.
د هیواد د لسمې برخې په مساحت د یو لوی ولایت څخه راټولېدونکي عواید تر 800 میلیون افغانۍ نه زیاتېږي. د هلمند چارواکي وایي په حکومت کې دننه او نږدې کسان مالیه نه ورکوي، او هر ورځ دوی ته مراجعه کوي چې د مالیاتو څخه معافیت واخلي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین وایي که څه هم د دوی ډیر پیسې او کلنی بودیجه پر جګړه مصرفیږي، خو هر کال 8 میلیارد افغانیو ته په داسې حال کې اړتیا لري چې په ټول توان او طاقت د مالیاتو له درکه عواید 800 میلیون افغانۍ ته نشي رسولی.
منګا سکه 800 میلیون افغانۍ په ډیر مختلفو تاکتیکو ترلاسه کړ، خو 8 میلیارد مصرف لرو په هلمند کې. اوس ما سبا وکړي چاتمیلیون تاسو عواید لري، 8 میلیارد مصرف لري. دا پښتنه وایي د ځان او چې دا د 100 میلیارد او 200 میلیون افغانۍ نور د کمزې نشو. د جرب په سر 500 افغانۍ خپل د طالبانو راشو، هم خدای ته، هم رسول ته، هم د وطن ته، هم د خپل خاورې ته غاړه خلاص کو، ورکو د مالیه ورکو، باور وکړي چې موږ بر علاوه دی چې د هلمند ټول مشکلات رفع کولای شو، نور ولایت سره کومک کولای شو.
چارواکي په داسې حال کې د مالیاتو له ادرسه د عوایدو د کموالي خبر ورکوي چې نږدې 90 سلنه هلمند د دولت توسلول مخالفینو په لاس کې دی، هر ډول مالیه هم هغوی ټولوي. د مرکز څخه د هلمند اداریت په داسې حال کې د مالیاتو څخه د لوی شمېر عوایدو هدف ورکول کېږي چې د دې ولایت د 400 ولسوالیو څخه حکومت کولای سي یوازې د لشکرګاه ښار او ګرشک ولسوالیو څخه مالیه ټوله کړي. خلک هم دغه مسلې پوزې ته راوستې دي. دوی پر حکومت تور پورې کوي چې د خپلو عوایدو د زیاتوالي په خاطر د سکوت ولسوالیو د خلکو مالیه هم له دوی څخه اخلي.
دغه یو دکان یو څه درې ځله مالیه پورته ولاړ دي، مستفیات په کال کې درې ځله مستفیات پورته ولاړ دي. بدبخت ولس یې تر دغه وزې ته بوتای ټول تر ولس وتی، یا په دې پارچا کوټه جوړ کړی، په پارچا کې ځینې اخی، بیا په ګمرک کې ځینې اخی، بیا د شروالي په کوبو ځینې اخی. یو مالیه نه ده، شل مالیه کی تاسو پښتنه وکړئ په داشال کې
تورته ګور دلته بشار کې څومره کسانو سي په ولسوالۍ کې داسې ولسوالۍ ستا چې لا شار ځینې جوړیږي، نو ټول په کاسې واځي پر شار سوي دی، پر لشکرګاه شار او په ګریش. نور د کوم ځای د دوی نه سره ټولواله او هغه د دوی تر ولکې لاندې نه دي، په خلکو زور هم نه رسي.
هلمند چې د نورو هیوادونو سره ګمرک او راکړه ورکړه نه لري، ډیر مالیات د کرهنې او مالداری ترڅنګ د سوداګرو، دکاندارانو او مامورینو د ماشینو څخه دي. د هلمند مستوفي وایي د پولیسو ترڅنګ دولت د ادارې په مرسته توانېدلې دي چې د ولایت د مرکز څخه د ورکول سوي اهداف عوایدو اندازه بشپړ کړي. میرویس مرزایی ازادي راډیو ټول کڅو په فشاري ډیر وخو د عوایدو اندازې تر تیر کال ډیر نسوه.
د مخکنی کال سره چې پارتل کو تقریبا تفاوت چراغله، او یعنی ډیر اومده تفاوت نه و. موږ تقریبا د حدود 2% افزودی درلود، او پلان ته سره نږدې شولو، یعنی پلان تکمیل نه شو، خو یو څه کمبوتات پکې راغی، یو 3% نو سکالی. اما ډیر باقیات هم وصول کړو، ډیر عواید هم وصول کړو. په شپږ میاشتې اول کال کې موږ تقریبا 300 میلیونه ټول کړی وو، په دویم شپږ میاشت چې یعنی ښه مدیریت وشو، ښه همکاري د ولایت وشو، د قمانداني امنیه وشو، او د خلکو همکاري و، او څه معافیتونه پکې راغی د جرایمو، دا شان تقریبا 1500 میلیون عواید موږ شپږ میاشتې دویم د کال کې سره راټول کړو.
اوس سوال دا دی چې څنګه کېدای سي حکومت تر خپل ولکې لاندې سیمو ورهاخوا د ټول هلمند څخه مالیات راټول او عواید لوړ بوزي؟ په لشکرګاه کې د بست خصوصي پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد اسدالله اندیال وایي لومړی باید د هغو کسانو په ضد جدي برخورد وسي چې د مالیاتو د ورکړې څخه د معافیت کوشش کوي او بل د مرکز لخوا د ورکول سوی ټارګټ د پوره کولو په موخه نه د سیستم له مخې مالیات راټول سي.
د دې هر قدم هر نقطه باید په پوره سنجش او په پوره فکر باندې ترڅو د یوې خوا په خلکو په کاروبارونو او په خصوصي سکتور باندې ونه غمیږي او له بلې خوا څخه بیا دولت وکولای سي چې تر یو حده پورې د خپل مصارف په دغه مالیه باندې پوره کړي، یعنی تر یو حده پورې ځان خود کې پاکي. خو که دولت اوس هم په تدریجي ډول د اوږد مهال لپاره داسې یو پلان جوړ کړي چې په راتلونکو څو کلونو کې په قرار قرار خپل مصارف د خپلو داخلي عوایدو یعنی د مالیه د لارې پوره کړي، دا به ډېر شي. ولې لکه مخکې چې مې یادوري وکړه، دوه اساسي ټکي دي چې دې ته باید حتماً توجه وسي. یو، د حکومت په دستګاه کې د مالیاتي سیستمونو د اپلای کولو او د مالیه د راټولولو لپاره شفافیت، او دوم، د متزایدو او مترقي مالیاتو د حجم زیاتوالی چې دا کار باید په پوره فکر او په پوره سنجش سره وسي.
په هلمند کې د مالیاتو څخه د کم عوایدو خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کرکلي او نورو نشي توکو او موادو د پروسس له ادرسه هر کال